د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 15مه ده چې د 2023 میلادي کال د اگست 14مه سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي تعلیم د توانمندۍ حق دی. هغه پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې تعلیم د کار د حق، هوسا ژوند، روغتیا، په ټولنه کې د ګډون، په قانون کې د برابرۍ او مالی ازادیو په ګډون د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کیږي. ښاغلی بنټ ویلي د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول په حقیقت کې د ښځو او نجونو پر اکثر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شول او اکثرو سازمانونو د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې ترڅنګ یې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع کړې دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په باب سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوه کلونو له پوره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو د حقونو ملاتړ وکړي. په دې مناسبت ګڼو سازمانونو او مهمو شخصیتونو پر ښځو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له 14 میلیون کسانو سره د خوراکي توکو ژوند ژغورونکې مرستې کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر د هندوستان په څیر هیوادونو مننه کړې چې په خپلې سخاوتمندانه مرستې سره یې د دې خلکو د لاسنیوي امکان برابر کړ. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې ویلي دي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د اړو افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند ازادۍ راډیو ته ویلي چې که دا مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې له میلیونونو نورو افغانانو سره د خیر ښېګڼې چارې ودروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال 9.2 میلیون زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پولند پرون په پلازمینه ورسا کې تر ټولو لوی پوځي پریډ ترسره کړ. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دا له سړې جګړې راهیسې په پولند کې تر ټولو پراخ پوځي پریډ ګڼل کیږي. د ناټو غړي پولند د خپل پوځي ځواک په ښودلو سره هیله مند دی. مسکاو او په اکتوبر میاشت کې د کېدونکو ټاکنو رایه ورکوونکو ته یو پیغام ورکړي. پر اوکراین د روسیې له ناماجه یرغل وروسته د پولند ملتپالو حاکمانو د خپلو وسلوالو ځواکونو پیاوړتیا په خپلو لومړیتوبونو کې راوستې ده. په دې هیواد کې د ټاکنیزو کمپاینونو له زیاتېدو سره نندارې ته د لویو پوځي وسایطو ایښودلو د دې هیواد د امنیتي اعتبار جوتولو ته زمینه برابره کړې ده. او متحد ایالات وایي که روسیه له شمالي کوریا سره پر تسلیحاتي موافقه سلا شي دا کار به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو څخه څرګنده سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بدانت پتل پرون وویل د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ د وسلو پر سرحد ډول معامله به د امنیت شورا یو لړ پریکړې لیکونه په غوڅ ډول نقض کړي. دا څرګندونه ورسته له هغه کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون په داسې حال کې چې پیونګیانګ د شمالي کوریا د خپلواکۍ ورځ منځله په خپلو کې د خپلو اړیکو د پراختیا په باب خبرې وکړې. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. و باوری چې د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی د تعلیم د فعال متیولا ویسی په پلوي غږ اوچت کړی دی.
له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم.
د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د سختي اندېښنېول وړ بللی. د خبریالانو یوې ټولنې له خبریالانو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی.
په د تیر اونۍ کې تر لسو پورې نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې دوی د طالبانو په زندان کې پراته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بشري حقونو د پراختیایي آسیایي فورم له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان دې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د سرغړونو په اړه حساب ورکولو ته اړ کړي.
خواهش ما تقاضای ما
زما هیله غوښتنه ده هغه هیوادونو چې د زبر ځواکونو په توګه پیژندل کیږي دا دی چې عملي اقدام وکړي. بس دی، موږ دوه کاله ډیر سخت وخت تیر کړی دی.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې احمد تکل ستاسو کوربم، قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته یو راپور دی چې تازه هم د اوس را رسیدلی. د تعلیمی چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتی تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون سه شنبه د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه، خبریالانو ته وویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک کې استولی دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړه چې که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکي ډېری نجونې له ښوونځي بې برخې کړي او همداراز د مرستندویو ټولنو ښځینه کارکوونکي یې له کاره منې کړي، د ښځو سینګارخونې یې بندې کړي، پارکونو او نورو تفریح ځایونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز لګولی او له نارینه محرم پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. ښاغلی بران وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او په اړه یې په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به یې احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. همداراز د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هالیوډ وتلې ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځانګړي استادې انجلینا جولی د متیولا ویسا د خوشي کې دوه غوښتنه کړې. هغې ویلي د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. میرمن جولی چې د بشري حقونو او د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په کچه فعالیت کوي تازه څرګندونې په یو لیک کې کړي دي. متیولا ویسا له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. ښاغلی ویسا د نجونو د تعلیم له مخکښو فعالانو څخه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هالیوډ سینما وتلې ستوري انجلینا جولی د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویساته په یو لیکلي لیک کې داغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیک کې چې یو کاپی پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي راډیو ته هم رسیدلې، میرمن جولی لیکلي:
له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي، خپل آواز پورته کوم ترڅو تاسې بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د همکارۍ په توګه هم فعالیت کړی ویلي:
ستاسو په څیر زه د یوې داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي کونسی او پانتون تلاف شی او په یو سوله ایز افغانستان که پاسا ده توگه ونده وخلی.
میرمن جولی په 2001 میلادی کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادی کال کې د دې سازمان ځانګړی استازی شو، خو د 2022 میلادی کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغه ویلی و غواړي پر روانو کلونو کې د پناغښتونکو او نورو بې ځای سو د ملاتړ د غراز د بشري حقوقو د ودی لپاره خپل هڅو ته په مستقیل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متیولا ویسا په نوم لیکل سی بلیکي ویلي
د افغانستان په زندانونو کې خونکي خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین ځای نه لري. تاسو د مدني حقوقو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوي یاست ځای مو ستاسو په خپله په ټولنه کې دی چېرته تاسو د افغانانو لپاره ډېر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا د مارچ میاشتې پر 28مه کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالې بلال کریمی د متی الله ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متی الله ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټنګولو وروسته نجونو ته تشپږم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د غوښتنو ته پام نه دی کړی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي په تیرو دو کلونو کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو پر وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند د دې سبب شوی چې له کبله زیات ژورنالیستان له هېواده ووځي. د دې فدراسیون د یو تحقیقاتي راپور له مخې چې پرون خپور شو، د محل په افغانستان کې لږ تر لږه 14 تنه خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز څښتن په توقیف کې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې ډول ډول رسنیو د پام وړ وده وکړه چې همدا د تیر جمهوري نظام تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. د دې فدراسیون د هغه تحقیقي راپور له مخې چې پرون سه شنبه خپور شو، د دې لاسته راوړنو عمر لنډ وو او د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه په افغانستان د طالبانو د ورکې لپاره ټینګولو وروسته په کابل او ولایتونو کې زیاتې رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو د رسنیو کارکوونکو دندې له لاسه ورکړي یا هم جلا وطنه شول چې دې کار د رسنیو د ټولنې پر فعالیت ناوړه اغېزې وکړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کالو کې تقریبا 50% تلویزیونونه، 80% رادیوګانې، 80% خبری آژانسونه او دې ترڅنګ 80% هغه رسنۍ چې په آنلاین ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول د خپل فعالیتونه دوی متوقف کړی دي. او دې ترڅنګ په د 13 کې تقریبا تر 100 نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې د طالبانو په زندان کې پراته دي.
د خغل وجدانی په خبره د 2021 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د چاپي رسنیو شمیر 950 ته رسیدلی چې لټلې سلیرو رسنۍ فعال دي او 15 غیر فعال دي. او په افغانستان کې د 650 خبري اژانسونو لټلې یوازې 10 فعالیت لري. د بنسټ معلومات ښیي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو او داعش په بیلابیلو حملو کې 150 خبریالان وژل شوي او یوازې 40 تنه په وروستیو 2 کلونو کې قرباني شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د راپور له مخې د 2021 کال د اگست میاشتې تر نیمایي پورې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,350 خزینه او نارینه او کارکوونکو کار کوي. چې د دې ډلې 1,350 خبریالانو او دوی کې 2,138 خزوي او 15,400 تنه نارینه وو. د دې ترڅنګ 3,113 تنه د رسنیو کارکوونکي وو. د دې فدراسیون په خبره دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې شاوخوا 2,000 کسان د خبریالانو په توګه کار کوي چې یوازې 15% یې ښځې دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې نن سبا د طالبانو په زندانونو کې لږ تر لږه 14 خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز خاوند بندیان دي چې د برخلیک په باب دقیق اطلاعات نشته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو 2 کاله پوره شول او په دې موده کې پر رسنیو او د هغوی پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بخنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو لاسو نړیوالو سازمانونو د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د سختې اندېښنې وړ بللی او په دې برخه کې د اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. دغو سازمانونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو حقوقو د ټینګښت په برخه کې نړۍ ته هیڅ ډول قانع کوونکی ځواب نه لري. له بلې خوا یو شمیر ښځینه فعالانې په اوس وخت کې افغانستان د میرمنو لپاره یو له بدو هیوادونو نه ګڼي.
د اگست 15مه چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي د بشري حقونو یو شمیر نړیوال سازمانونه د دغې ورځې په مناسبت د طالبانو دغه دوه کلن مزل د بشري حقونو د نقص په برخه کې خورا بوږنوونکی او دوامې د اندېښنې وړ بولي. د بښنې نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت د بشري حقونو د لسو نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت دریځه فرمانونه د اندېښنې وړ بللي او په دې برخه کې د یو اغېزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقونه د اسلامي اصولو په رڼا کې ټینګ کړي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه وضع کړي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي هغه تګلارې چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو او خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول پلي شوي دي. هغه څه چې بیا طالبان یې ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګنده یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوې چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو په تړاو ویل شوي و چې طالبان له ښځو سره ناوړه چلند کوي او نجونې کېدای شي د جنسیتي ځورونې سره مخ شي. د لسو سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې طالبان هغه ښځې چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپلو دغو کړنو له امله له سترو خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغاني مېرمنې بیا هم غلین نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا فزیکي تاوتریخوالی، خپل سری نیونې، توقیف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکېدل او د کورنیو غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري، خو طالبانو بیا دغه ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغاني ښځینه فعالانې بیا د طالبانو دوه کلنه واکمني د ښځو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولي. ښځینه فعاله مریم احمد زیوی د طالبانو پر اتک افغان ښځو خپل شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړې.
زما په نظر په ټولو نړۍ کې تر ټولو بدترین وضعیت چې میرمنې لري هغه په افغانستان او چې د افغانستان ښځې کوم ژوند لري اوس وخت کې نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد ښځې به ونه لري.
بل ښځینه فعاله سهیلا یوسفي بیا دغه وضعیت بوږنوونکی بولي او له نړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه و از این که در این دو سال
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړۍ په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوره کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدي او هر اړخیز کتنه وکړي.
انجام میده یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د اسلامي اصولو له مخې د ټینګېدو خبره کړې وه.
و موردل چې د بښنې نړیوال سازمان او څو نورو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو دوه کلن نقص د سختې اندېښنې وړ بللی. ورته اندېښنه په یوه بله غونډه کې چې پرون د بشری حقونو د پراختیایی آسیایی فورم لخوا جوړه شوه، هم څرګنده شوه چې جزئیات ورسته راځي.
له خبرونو ور آخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه د لویدیز ډیری ورځپاڼو او خبرونو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د دوهمې کلیزې په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د استرالیا د پخوانی سفیر نیکولا ګوردن سمیت په قلم په لیکلي مطلب کې چې عنوان یې د خپلې دروازې د افغانستان پر مخ مه بندوئ لیکلي، په افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ د دوو کلونو له اوښتو وروسته انټرنټ چې له دې هیواد سره د نړیوالو د ملاتړ د ټینګولو لپاره مهم دی کمزوری شوی. خو رسپانه زیاتوي چې د افغانستان خلک د تماس د ساتنې او خپلو ټولو هیلو ته د رسیدو لیاقت لري. لیکواله زیاتوي د افغانستان خلک په تیره ښځې او نجونې اوس د خپل ژوند له یوه نوي تیاره حقیقت سره مخامخ دي چې هر څه طالبان ورته ټاکي او دوی د لویدیز په ملاتړ د تیرو شلو کلونو د کمزورې ډیموکراسۍ له ازادیو څخه بې برخې شوي دي. د ګارډین په مطلب کې راغلی دی چې افغان میرمنې له ساده بشري مرستو هاخوا د پانګونو، ورځنیو خدماتو او اقتصادي ودې په برخو کې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. د کاناډا چاپ ګلوبن میل ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو له دوه کلنې واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره مرسته کړې وه اوس هم بې برخلیکه پاتې دي. ورځپاڼې د کاناډایي ځواکونو د یو پخواني ژباړونکي کیسه نقل کړې چې کاناډا ته د رسېدو لپاره له یوه کال راهیسې له خپلې میرمنې او پنځو ماشومانو سره د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په یوه هوټل کې د انتظار شپې ورځې تیروي. نوموړي ګلوب ان میل ته ویلي چې دی ډیر وخت په خپله خونه کې تیروي ځکه په پاکستان کې د سیاسي پناه غوښتونکي حیثیت نه لري او ماشومان هم نشي کولای ښوونځي ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې دا کورنۍ د ناامیدۍ او خپګان ژوند تیروي خو بیا هم افغانستان ته د ستنېدو نیت نه لري. خو تلګراف ورځپاڼې بیا د ښځو د حقونو د فعالې او د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار د پخواني ښاروالي ظریفې غفاري هغه وینا د خپل مطلب سرلیک ته راوستې ده چې وایي طالبان هر ورځ دا په مرګ ګواښي. خو میرمن غفاري وایي چې دا د هغو میرمنو لپاره ډارېږي چې نشي کولی له افغانستانه ووځي. د نوموړې په وینا طالبان هر ورځ دا ګواښي او حتی له دې مرکې یوه ورځ مخکې هم ورته ویلي وو چې په دې پسې به ورشي. ظریفې غفاري د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې په هیڅ ځای کې خوندي نشي احساسولی. وبخښئ، ویلي دي چې په هیڅ ځای کې ځان خوندي نشي احساسولی او میړه یې باید په هر ځای کې ورسره وي. نوموړې زیاتوي چې طالبان له شکنجې او نیولو څخه د ښځو د ځورولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ظریفه غفاري په 2018 کال کې هغه مهال چې درویشت کلنه وه د میدان ښار د ښاروالۍ په توګه غوره شوه او کله چې په افغانستان کې وه درې ځلې د وژنې ناکامې هڅې وشوې او په یوه برید کې یې پلار ووژل شو. تلګراف ورځپاڼه لیکي چې میرمن غفاري یوه له هغو شاوخوا 1.6 میلیون افغانانو څخه ده چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلې دي. سموک راګل آزادۍ رادیو اوري. د بشري حقوقو د پراختیایي آسیایي فورم لنړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان د بشري حقوقو او په ځنګړې توګه د ښځو د حقوقو د سرغړونو په اړه حساب ورکولو ته اړ کړي. دغه فورم پرون په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې طالبانو د دې هېواد د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په تیرو دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د هرې ورځې په تیرېدو د افغان میرمنو او نجونو ژوند ستونزمن شوی دی.
د بشري حقوقو د پراختیا آسیایي فورم وایي نړیوال باید د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د زیاتېدونکو سرغړونو پر وړاندې د افغانانو د اساسي حقوقو او ازادۍ د دفاع لپاره متحد شي. یاد فورم د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو او د جنسیتي توپیر په خاطر حساب ورکولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت خوندي شوي دي. د بشری حقونو د پراختیا د آسیایی فورم په اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبانو د 2018 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی له واکمنۍ راهیسې د 13 کلونو لاسته راوړنې او ټول هغه بنسټونه او میکانیزمونه له منځه وړي چې د بشری حقونو او د قانون د حاکمیت د ساتنې مسؤلیت لري. د بشری حقونو د پراختیا آسیایی فورم چې د آسیا په دروش هیوادونو کې د 15 سازمانونو ګډه شبکه ده، په افغانستان کې د میلیونونو وګړو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په اړه د نړۍ پر غبرګون نیوکه کړې او هغه غیر مؤثره او نه همغږي بللې ده. په ورته وخت کې د جنډر د برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په خپل ویبپاڼه کې د اګست له میاشتې وروسته تر سرلیک لاندې د یو شمېر افغان مېرمنو د کیسو او پیغامونو په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو په دوو کلونو کې په افغانستان کې حاکمیت د ښځو او افغان نجونو ژوند ورځ تر بلې ستونزمن شوی او د هغوی حقونه د ژوند معیارونه او ټولنیز او سیاسي موقف یې زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې په کابل کې وی مېرمنې چې نه غوښتل نومې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له 13 کلونو راهیسې خپل ژوند په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
حق کار از ما گرفته شد،
له موږ د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی، فردي ازادي نه لرو. طالبانو په بشپړه توګه ښځې له ټولنې لرې کړي. موږ ډېرې ناهیلۍ یو. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو پوښتنه کوو، کله چې وینې چې افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې کېږي نو ولې چوپ یاست؟ ولې عملي اقدام نه کوئ؟
لبل خوا د ښځو د حقونو فعاله شایسته صافی وای چې افغان مېرمنې په 13 کلونو کې له ډیرو محدودیتونو او سختو ورځو څخه تیرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه نړیوال غبرګونونه یوازې تشې خبرې او شعارونه دي او اوس عملي اقدام ته اړتیا ده.
خواهش ما تقاضای ما
زما هیله غوښتنه ده هغه هیوادونو چې د زبر ځواکونو په توګه پیژندل کیږي دا وی چې عملی اقدام وکړي. بس دی، موږ دوه کاله ډیر سخت وخت تیر کړی دی. آیا څوک پر ښه د افغانستان ښځې در کولی شي؟ که موږ پر ځای وای هغه وخت دوی کولی شوی چې قضاوت وکړي چې موږ په کومو شرایطو وضعیت تیر کړی،
چې وضعیت زندگی کړیم.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د بشری حقونو او پراختیا د آسیایی فورم د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. که څه هم د طالبانو حکومت په 13 کلونو کې ښځې د زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو له حقه بې برخې کړي، خو تلی ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د طالبانو د کړنو پر وړاندې نړیوال غبرګونونه کافی نه بلل کیږي، په داسې حال کې چې ډېری هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه په ظلمونو غبرګونونه ښودلي او بشري حقونو ته درناوی او مراعاتول طالبانو ته د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ایښي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو توای محمدر دم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټاپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک سي پمرستو تکیا ول هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو د څه خونه دا په کار سي دا نړیوالار شی اورور سیاست پورې و تړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوب سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوي دي. دا خلک سوو کې دا خدای اله دا همدغه مرستې سینې دا بېخي احتیاج او محتاج دي. سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بېخي ده په ټوله سیمه کې بېخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درک یې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې د موږ غږ رسوا او موږ دغنه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت کې د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته ده افغان بیسي نیت ماول ډېر ګران دی. دا باید چرڅه ترخ شته.
سلامونه احترامات بعد له سلامه می د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کیږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کیږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د میوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.